ازادي رادیو ایوی بلی یو ساته خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو په یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهم نیمای کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اوري خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونه ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ورسید. تکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجي د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ اسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبری آژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو خونکی و. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دین ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالاتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دیني عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو پترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوی دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یوليا سویریدنکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچانو څخه وه د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدنکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او نه
څوک هم پر پخوانیو کړنو نه دي نیول شوي او نه هم څوک له دې عمله څارل کیږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشا کېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپور
دا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت چې هغه رپورټونه یې رد کړل چې د برطانوي ځواکونو د افغان همکارانو د نومونو له افشا کېدو وروسته طالبانو د هغو کسانو لټون کړې چې نمونه یې په دې لیست کې هو. یو شمېر افغانان چې په پخوانیو امنیتي ځواکونو کې دنده درلوده ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا وژل شوي. په دې اړه به رپورټ ولرو. پر ډیورن کرښه د پرتی دور بابا د سیمې د خلکو هغه غوښتنې هم درسره شریکوو چې د طالبانو او پاکستانی چارواکو غواړي چې وخت نا وخت د دوی په سیمه کې له یو بل سره نښتي پای ته ورسوي او د سیمې خلک دې آرام ژوند وکړي. هم خب مو خپل دوستانو سره په چټ کې موجی استولې دي او یا به د خپل چا خو په ډیجیټل نړۍ کې د بشري احساساتو د بیان لپاره دا واړه شکلونه له کومه راځي شو.
جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سره اوش پته دني ایموجی ګان جوړ کړل.
پرون د جولای ولسم د ایموجی نړیواله ورځ په یو رپورت کې بواوري چې افغانان دې څنګه کار کوي. په دې خبرونه کې پر دې سربېره نور رپورټونه او مطالب هم لرو. لمکسر
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم یو بل رپورت. برتانوی ورسپانی ډیلی ټلګراف په خپل یو څېړنیز رپورت کې دا کړی چې د 2022 کال په فبرورۍ کې په افغانستان کې د برتانیا لملاتړ برخمنو افغان پوځیانو پاړه د معلوماتو ل رسوایی ورسته د طالبانو لخوا ل 200 ډیر پوخانی افغان سرتیری او د پولیسو افسران پیژندل شوی او وشل شوی. د ورسپانی په خپل دې تازه رپورت کې ویلي دارو خانه نه چې دا وشل شوی کسان په افشا شوی لیست کې وکنه ځکه چې په ټکو یې د برتانیا حکومت د دې لستونو جزئیاتو ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. بلخوا طالبانو د ډیلی ټلګراف ورسپانې دغه رپورټونه رد کړې دي. نور تفصيل د فیروزی عزیزی په رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپل افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلې چې کوندې د طالبانو یا هغو کسانو ته ولبېږي چې دوی ووزني، برېټانوي ورځپاڼې دیلی ټلګراف د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې د 2022 کال د فبروري راهیسې لکه چې د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه او وزلې دي. دیلی ټلګراف د جولای په 14 خپل د خپور کړي راپور کې ویلي که څه هم مشخصه نه ده چې آیا دا 200 وزل شوي کسان د برېټانیا د حکومت لخوا د افشا شویو نږدې 19,000 کسانو په نولړ کې شامل وکنه، ځکه په ټکو یې د برېټانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړې. ټلګراف زیاته کړې چې د طالبانو دوه چارواکو د ورځپاڼې ته ویلي چې د ډلې د انټرنیټ له لارې په افغانستان کې د 19,000 پخوانیو برېټانوي افغان متحدینو لیست ته لاسرسی موندلی او د هغوی د نیولو لپاره یې وډله ګمارلې ده. ټلګراف لیکلي چې یرموک شپېته د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یونټ د لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسؤلیت لري، هغه خبره چې د طالبانو حکومت ازادي راډیو سره خبرو کې راټوي. د دلی ټلګراف راپور کې راغلي چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلې دي چې دوی د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نومونه او عکسونه خپاره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قومندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل پخوانی پوځي افسر، په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي او تخار کې د پولیسو پخوانی قومندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل سوي افغان پوځیانو خبر سوي په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قائم دی چې کورنۍ ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ځنګړو ځواکونو لخوا وزل سوای دی. د محمد قاسم قائم چې د 2022 کال د اپریل په 18 وزل سو یو ورور یې نور عالم قائم چې له افغانستانه بهر دی ازادي راډیو ته وویل:
برادر مرا شبکه حقانی ریاست عمومي قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځنګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی هغه مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق له مخې زما ورور شهید کړ. ما سره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجی صاحب شهید کړ او بیا انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اختر راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دی وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د ډیلي ټلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي افې ته ژمنتی
هیڅ کوم پر پخوانی اقلونو نه دي نوستي او نه هم څوک له دې عمل سره کیږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشاکېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپور مې خپریږي. دا ناسم او غلط دي. استخبارات هېڅ اړتیا نه لري چې دغه کسان سوار له مخه وتافه سوې ده وڅاري. د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي. په دفاع وزارت، داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات شته. موږ ضرورت نه لرو د برتانویانو لخوا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکزي یو کسانو ویداوي او د ډیلی ټلګراف راپور رات او د دوی د مشر لخواي د عمومي افي فرمان ته پرجمنتي اټینګار وکړ. ډیلی ټلګراف ورسپانې سي شنبه د جولای په 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې دغه کسانو لټون په ورستیو کې چټک سوي او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې د افغانستان د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نوې ښودل سوي ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برېټانیا سره همکاري کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 9000 پخوانی برېټانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخوانی محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه یې وکړه. هغه د چهارشنبه په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15 یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې د نږدې 9000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته ولیدلي وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تم او وزل سوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وروسته لاغی چې د ډیورن پر کرخه د ننګرهار د دور بابا په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیسو ترمنځ نښتې وشوې، د سیمه خلک د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې په دغه سیمه کې د جګړې پای ته ورسي. وخت نا وخت په دغه ډیورن کرخه د نښتو له کبله د سیمه خلک د کرخې دی غاړه دي که اغاړه دي زیانمنېږي. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول شوي له تیرو درېو ورځو راهیسې په وقفې ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په شپږویشتمه د غرمې له 12 بجو وروسته درېدلې، خو دوی یې د بیا پیل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم ورسی ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د طالبانو او پاکستان حکومت د دین خط پاړه تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان سید طیب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دین خطو د جزئیات په اړه وپوښتو، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده. د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسېدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي. د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچا ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه. د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکي وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه. دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي. د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچلو او پوځي پوستو جوړول بلل شوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
اروپایي کمیسون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لپاره دوه برابره زیاتې پیسې په پام کې نیولې. که څه هم تر اوسه د بودیجې پر سر بحثونه لا بشپړ شوي نه دي، خو دا ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلونکي هیوادونه د بودیجې ډېرېدو ته چندان لیواله نه دي. تفصیلي لا اسمت څاروان نورو.
اروپایي کمیسون د اروپایي ټولنې د راتلونکي اوږدمهاله بودیجې لپاره خپل طرح وړاندې کړی دی چې دا تر اوسه لویه بودیجه بلل کیږي، شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالره. په دې طرحه کې د اوکراین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندیز شوی دی. خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14مه شوی یوازې د یوې اوږدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو 2 کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي. د اروپایي اتحادیې ټول 20 غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابري شي باید دا طرحه تصویب کړي. تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر 2 نیمایي پورې چې معمولا پکې سختي او وروستۍ شیبي خبري اترې کیږي تصویب شي. نو د دې تمنه شته چې بودیجه به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیون یورو پاتې شي. یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به هم دومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسون د جولای په 14مه وړاندیز وکړ. د بودیجې د لوی برخې برابرون کې چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني، هالند او سویډن د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري. د کمیسون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالی کال د بودیجې په پرتله 600 میلیارد یورو یا 200 میلیارد ډالر زیاته ده. په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو زیاتېدونکو مالي کسرونو او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي، دا نظر چې اروپایي ټولنه دې خپله خزانه پراخه کړي شاید مخالفو ګوندونو لپاره ښه تبلیغاتي وسیله وي تر څو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکړي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپایي کمیسون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجه دومره په غړو هیوادونو تکیه ونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لویو شرکتونو مالیه دې لوړ شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ایموجی یا غواړه شکلکی باندې چې خلک یې په انلاین باندې کاری د انسانانو ترمنځ د خبرو یو نوی اوسری باندې ده. دا نخې د احساساتو، افکار او حالاتو څرګندونه کوي او د نننی ډیجیټلی ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې. ایموجی په ټولنیزو رسنیو، د ګرځند ټلیفونونو، په لیکنیزو پیغامونو، برېښنالیکونو کې، په رسمي او غیر رسمي اړیکو کې استفاده کیږي. افغانان هم په پراخ ډول ایموجی غانو ګټه اخلي، خو کله ناکله ورننه سم بڼه هم کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د جنتری په ایموجی د جولای ولسم لیکل شوی هغه نیټه چې پرون و. په دې اړه پام وکړي زما د همکار رپورت ده.
ایموجی سره لدې چې د احساساتو، افکارو او حالاتو څرګندونه کوي، د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي. په ځانګړي ډول د ګرځنده تلیفونونو لاره او ټولنیزو رسنیو کې، خو په برېښنالیکونو کې هم ان پر رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي. یو افغان کارون کیه مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په 1999 کې د جفان د خلکو نه دغه شاهکارو راپورته شوی دی. بیا یو جاپانی عالم شیکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اووه شپېته دانې ایموجیګان جوړ کړل په 2000 کال کې. ورو ورو باندې پرمختګ وکړل، رنګه شول، ښکلي شول، ورپکې انیمیشن او دغه شان ورپکې راغلل. بلاخره تر دې پورې چې په 2010 کال کې اندروید او آیفون دا او وینډوز او مایکروسافت دغه خپل سافټویرونه خپل ټول آیفون او خپل ټول سیستمونه ته اټکل.
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو لمخې جاپانی عالم شیگا تاکا کوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجیانې منظمې کړې. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ایموجیانو په تیرو شپږویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي. انزورګر سارا سیدی بیا ایموجیانې تصویري ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډیر رول درلودلی شي. اغلی سیدی دغه شان زیاتوي چې ایموجیانې د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري.
در قسمت بیان شخصیت
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه او اشخاص کولای شي. له ایموجیانو نه د خو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا رامنځته کولو په برخه کې استفاده وکړي.
افغانان هم په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې له ایموجیانو په پراخ ډول ګټه اخلي، خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کېږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د کابل اوسیدونکی احمد شاه د ناسمې کارونې یوه کیسه کوي.
یو تجربه د زموږ د ملګرو ترمنځ چې یو پلار وفات شوی و، نو دا بل د دې په ځای چې ورته د خپګان ایموجی ورولېږي، نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږله، نو بیا په دې کې خپګان راغلی او تر ډېر وخته پرې دوی خفه ول.
د یادونه ده چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولی، د بیرغونو د برخې په ایموجیانو کې شامل دی. د جنترې په ایموجی بیا د جولای 10 لیکل شوې هغه نېټه چې نن ورځې سره سمون خوري. دا نېټه له همدې امله د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د ایموجی د نړیوالې ورځې په توګه هم لمانځل کیږي، خو دا لمانځنه چې له 2014 راهیسې دود شوې کومه رسمي بڼه نه لري.
دوستانو، دا خبري مجله هم دومره وه. تاسو د ازادي راډیو مطالب، ریپورټونه او خبرونه د ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر باندې کتلی شئ. همدارنګه په واتس اپ کې هم د چینلونو یا کانالونو په برخه کې د ازادي راډیو کانال دی چې پر لپسې ورکی د ازادي راډیو نوي خبرونه، ریپورټونه او معلومات تازه کیږي. هلته هم کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه او معلومات وګورئ. په بل خبري مجله کې به زما همکار امید مرزبان در سره
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول که هلمن یم چې جوړ او روغ به از دلمه غا هلمن لین له هلمن کې جکی ول سوالی څخه ل اسلامي امارات او ل موسسات څخه مو پښتنه دا چې زموږ ولایت هلمن ولایت کې جکی ول سوالی کاریس کلی ته په دوا کال کېږي چې مرسي نجراغلی دوا کال لا زیات هم کېږي شکاریس خلک ډیر ستړي دي او به لاندې دي د بل یو ځای دغونه وب لاندې نه لکه شکاریس شي وبې پر 2.5 متر نو نمشتواله راخته لید از مش په ولسوالۍ کې دا سیرو دی آمدی او سیند دی زموږ بځی بلی خواته لګیږي اول باید موږ ولسوالۍ آباد سوي په دغه وب باندې او ورپسې مې وښتنه داده چې مرستې ناراضي زموږ د کلی خلک ډیر ستړي دي او د ماشام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او په دونه لاندې چې د لس خرواره خوراکه کې جره او د دراشه درې خروار څلور خروار سي نو غنم هم ګران دي په څلور سو څلور دین سو غنم دي نو هغه د تم مصرف نه جوړوي خلګي ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټول نړۍ په سرحد لیکل سوی دی چې دا تجارت دي هیڅ مرسته نه ورسره کیږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغلي نو لیمارات څخه مغوښتنه دغه د والیان صاحبان او کمانډانان صاحبان دی باید د سارا منطقو تراوزي او د سارا پر خلکو پښتنه وکړي چې ستاسو سهال دی او سمو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخی نو د ازادي راډیو سمو غوښتنې د نور میسي د سره نشر کې نور په خدای سپارم سلام علیکم
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او دنګ ته په د سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري هم اول ستونزې دا د چمر سړک مونږ سوي دروازه پرې کانه د شرو سوي نو چې څه رقم دی او شپه خانه مو زمونږ سوي او بس ته پاته سوي دا نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژاو د ګورو شاوات پرې ور سوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډیر خلک مشکلات لري ډیر ستونزې لري موږ نو ستونزه دا غده زموږ سړک کومه شپه خانه دی را جوړه سي تاسو ښه ډیر مننه حمید الله همت خاص روزګان ولسوالۍ
ستاسي پیغام ستاسي نظر
Chidastam Sorg
آزادی ملما
شبانه جان ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغلي کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شو لول زده کړ پات شوې
سلامونه فريده جان تاسو د آزاد رادیو قطر من اوریدونکو ته تمه چې ټول به خوسي طالبان چې کړ افغانستان ته او په خاصه توګه کړی چې کابل باندې وزه ته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ ته درې امتحان وو چې واقعا ډېر یو سخت ورځ وو نه هېریدونکې ورځ وو
درې امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو
ډېر جالب وو ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی د هغه ورځ نه ډېرې په خاطر لرم په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غلي ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپېره باد او ګرمي دا ټول سره ګډ شوي وو
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو او دقم چاپریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه ر باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړای
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی ځنه خلکو به کیسې کړلې چې طالبان په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از مونه هیریږي زموږ یو خپلوان چې ساکر لږه که څه هم ډیره کوچنی وم هغه به ویل وای چې طالبانو د غسی حکومت وو چې د ډاره به چا دشه نشوای کړلای غسی به نشوای کړلای یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان
لاغې ورځ نه را پدې خو تر اوسه پورې دا د څلور کال تیر شول په کور ناسته یې څه کوي
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروسته کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه کبیا مو په پای کې وخت کم شعر لاته سی وروم زه نن ارتزانه واده کړی اوس کرته وای په مکتب کې چې وی د مکتب کوم خاطره هم سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېر اګرانه ده او زه هیڅ کله نه غواړم د لاس ورکړم او د ځان نه ډېر ته غوم حافظت کوم هغه زما خاطرات کتابچه ده چې ځینې د مکتب او خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم یعنی واقعا زه یو یو ښه هیڅ کړم خو هغه ښه هیڅ ما وژنې بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دې یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخه وي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نوم خو دې دغه څه خبره ته دوه نمبر سره ډیره ګرځېدم ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټوم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیه وه هغه زما سنفۍ وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینې ستونزې له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوک نه وم ښوونځي ته بوزي کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندې لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامله وي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامله شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتلله مکتب ته د مو مکتب چې وو په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم نو یعنی زه د مکتب نه ډېره هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکي ورځ اویس کړم هم دې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې سره په یوه صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه بنه پیدا کړله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د ما یوه لور وه ستوری نه مې ده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سره وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سره په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم
صنفه پورې د مروې سره. تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق و چا چا ته نقل ورکولو کنه؟
اخو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دا مثلا زما ستوري او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړ کې زه لایق
وم. تا بیا نقل ورکوي چاته؟
او ما نقل ورکو خو دا د عمل مې بیا کار نه کوي په نقل کې بغیر شوم په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسو کوم مضمون کې ډېر تکړه وای؟ کوم مضمون وخز ده کېده؟
ساينس پښتو دا زما د خوښې مضمون نه و ټول مې زکه له خوښې مې چې زکه د لغاري یو زیو تا خره پوري مې زنه شو
اوس هم پوهیږي چې دوه دوه څوکي شبانه جانې که په دې اړه راته ووایاست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوسیاستئ وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخیې څه دې زده کړي دي؟
پلو منتو آشک زما څنې دیږي یعنی که زه هر ځای کښېنم لوبیا یادم لوبیا
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چوم چې لسم صنف پورې کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یعنې د لسم صنف خاطرې کله کلینو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېده ما کله کله وایم زړونه وو پاک وو هر څه مو زر منل په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د ما د عمل لوري یوه خبر یاد کوي چې اسمې نه هېرېږي یوه ورځ ما آزري کور تروړې وه او د مکتب آزري وایي ما د مکتب کې ویلي وو که ته آزري د مکتب کور ته یوسې کور مو ورخلي وایي زه تر سبا پورې په دې فکر کې یم چې د آزري څه رقم یوسم چې کور مو ور ونخلي.
وقن جالب د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مرته وای څو وخت مو د فعالیتونو په لیکل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم زیاره غلې
کله چې مکتب کې موږ مدیر په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکوله د دې نه ډېر څه ورېدلم زموږ یو سم په واده د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د سم کومه خبره کې دا سر په لی به وای هغه ته به ور ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړم چې زه باید حتماً په هر طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریال یې نو دغه ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغه نه وروسته زه مرد ویزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي وبد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه وو یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وکنه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څه کوي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې انا قلی ولا سنې ته ځان ولا سې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغه مې ویل مکتبه
وقیل دا ډیره سخته و ولې کوم د خبرې ته بدون دونه چې د مکتب نه فارغه و میانه او موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي په کچته یو انجلې پر سنې ته لوښ پښتانه کې ډیر غټ راي پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مکړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس هغه چې زه رسنۍ ته لاړم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې مطلب چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ویل چې نه مثلا ما ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
په امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
اپا ولو که می بینتی از کار کرده دی ده یوتیوب که ناس همی کار کرده نو تقریبا شپگ میشتی نو اغس بینتی از وقت را ترده چه ما کرای هم دیختل جیب نوار که بلا
کورنی در سر پده شرایط که چنگه منال زکر در سونز منوی چه کلا تا کارم که او بیا پیسیم پسی دی جیب نوار که
اینی زکوام زما پلار دین مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې مارت په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړی دي هیڅ هم نه دی ورته لکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دی وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا دا لکه موږ نه چې خوندي بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې او خو دی هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دی راغلی یا کورنی خود سه غوښتن نه ده کړی
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیان مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شو ماته اته د سنجونې وی چې زما په یاد کې ته ما نه کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څه نه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دې درسونه خو دې هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبري ولا شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور رزق نه ده پره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې نام صنفیانې ملګري یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دوم را خبره شیم مثلا چه ما تولیشی شکی بان نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دوم را خبره شیم نورز کمه اری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه چوم را بخوشال خلا یو دو چه خبر ایم یو پکر دیر خفاده خب بله خیلی خوشال دل
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کی لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کی کی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړې کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نو په نوم یې څه ووسر زه نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې څه نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه و په کوم مسایلو تاسو ډیر تمرکز کوه یعنی تاسو فعالیتونه په کومه برخه کې و
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې غوړون دي کول دي یو شیر به مې ویل او سلاغي څومره چې واخ وتل اوس مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سمه مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خو خیدل مې ځل چې مې شیدونه خو خیدل هم درس ورو ورو مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه ته دې چې ما د طالبان نمخ کې یو دوه شعرونه لیکلی و د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګرد وړاندې و چې دغه شعرونه هم زړې رجاله په خاطرې لرم خو ورسره لږ مې کوم شعر نه دی لیکلی خو شعر نه مې ویلی دی او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شیر دې ته په یاد نه ده چاول دې لیکلی و
هغه ډېر چلن شیر و زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شیرونه لیکي او کله چې ما هغه ته ورنه نه پوهېږم چې څه شی و په کې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ټک بوتل یې مه جانان یم دا ځای ډېر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوي وایي د کوم ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په دې زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جنانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایې. دلته
یو شعر دی سره دان چې د نجلۍ لپاره دی، نو دا به تاسو
ووایئ. نه رباني اور
وی لپیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به در رب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې راته وایي شبانه جانې، د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زمو کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې پر عکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله، نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې، هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
زړګې زمي سمدر سر زين اوشن خلي جلي
Thank you.
دلی وینا